په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په 3 ورځني سفر مسکو ته ځي او هلته به له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د ټینګښت د دوه اړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د پروسې په اړه به هم د نوي پرمختګونو په اړه په همدې خبرونه کې واورئ. لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یو لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی او د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په 14 کې یو تن وژل شوی دی. دا به وروسته راسي. لومړی له ناجیه سپه څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټیکی. د بلخ والی له دې عمله ل خپل پلویانو بخنه وغوښته چې په انتخاباتو کې ل اجرایی رئیس عبدالله ملاتړ کړی و. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسولیت وسله والو طالبانو ته متوجه دی او د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان لزګونو غړي نن په کابل کې مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د بلخ والی له دې عمله ل خپل پلویانو بخنه وغوښته چې په انتخاباتو کې ل اجرایی رئیس عبدالله ملاتړ کړی و. عطا محمد نور نن په بلخ کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب لپاره د معاملې په لټه کې دی.
حرف خدا در برابر ختم خود داریم که
موږ د خپل ټیم د مشر پر وړاندې خبرې لرو چې تل زموږ د ټیم د حقونو په معنی کې د پاتې کېدو او د سلورو سلاکارانو د لارلو په خاطر نور ته ورکړي او تل معاملې ته کې ناستلای او نه د توانیدل چې زموږ له ارزښتونو او حقونو دفاع وکړي.
خغلی نور ویل چې له ارګ سره مذاکرات دوام لري او روسي پایلې به د راتلونکي کال په لومړۍ ورځ اعلان شي. د افغانستان اجرایی ریاست تروسه د بلخ د والي د سرګندونو په اړه سند ویلي. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسولیت وسله والو طالبانو ته متوجه دی. عبدالله د سرګندونې د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې رسنیو ته وویل چې دغه ډلې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
ګروه های دهشتګر به نامه مختلف متاسفانه در
د وی په خوشنۍ سره چې په افغانستان کې تروریستي ډلې په بیلابیلو نمونو فعالیت کوي خو د کابل د وروستۍ پیښې اصلي مسولیت وسله والو طالبانو ته ورګرځي چې په افغانستان کې ټولو تروریستي ډلو ته زمینه برابره کړې ده او همدارنګه هغو کسانو ته متوجه کیږي چې له طالبانو ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم تر دې وړاندې ویلي چې وسله وال طالبان په افغانستان کې د شلو تروریستي ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په راتلونکي نږدې ورځو کې له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه نن ازادي رادیو ته وویل
د سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر له پیدراګرۍ سره د مبارزې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو او روابطو په ارتباط خبرې وکړي.
نوموړي وویل چې دغه سفر چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه ترسره شي 2 ورځې به دوام وکړي او د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان لزګونو غړي نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د افغان حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د کابل وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو یې امنیتي چارواکي په بېغورۍ او بې کفایتۍ تورن کړل. دوی همدارنګه د یو پریکړه لیک په خپرولو سره وویل چې امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پاتې راغلي او باید له دندو لري شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت سروان څخه وري.
ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغیزمن شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي تیر کال په سوریه کې لږ تر لږه 6025 ماشومان وژل شوي او 2 میلیونه نور سوري ماشومان د مهاجرت له کبله ځوري شي. د دې ادارې په وینا تیر کال په سوریه کې د جګړې په زیاتېدو د ماشومانو د وژل کېدو ټپي کېدو او د وسلوالو په توګه د دوی د ګمارنې اندازه هم زیاته شوې ده. د یونیسف دا راپور د سوریې د کورنۍ جګړې د پیل شپږمې کالیزي دوی ورځې مخکې خپور شوی دی. ټاکل شوی دی چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر پر لسګونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي. د اروپایي اتحادیې دا پریکړه چې نن دوشنبه به یې وکړي د 150 تنو او 10 کمپنیو پر ضد د بندیزونو موده اوږدوي. اروپایي اتحادیې د 2014 په مارچ کې وروسته لدی چې روسیه په غیر قانوني ډول کریمیا لخپل خاورې سره یو ځای کړ، د دغه کسانو شتمنۍ کنګل او د ویزو ورکړه منع کړه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یو لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی. دا په شپږ سلویښت کلونو کې جاپان ته د سعودي عربستان د پاچا لومړنی سفر دی. پاچا سلمان چې آسیایي هیوادونو ته په یو میاشتني سفر وتلی، پرون یکشنبه د څلورو ورځو لپاره جاپان ته ورسید. اټکل کیږي چې پاچا سلمان پر اقتصادي مسئلو له جاپاني مشرانو سره خبرې وکړي. سلمان بن عبدالعزیز او نور سعودي چارواکي هڅه کوي چې د تیلو پر صادراتو د خپل هیواد د اقتصاد احتکا کم کړي. د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چاودنه د قرغان تپې د جنوبي ښار د ختلان پوځي محکمې ته نږدې په یوه ښوونځي کې وشوه. په قرغان تپې کې روسیا اډه لري چې زرګونه روسي پوځیان پکې میشتي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت په وینا په دې پیښه کې وژل شوی کس و شپېته کلن دی او د ښوونځي ساتونکی و. او ګرجستان د ابخازیا پارلماني انتخابات چې د روسیه پلو بلتون غوښتونکو له لوري ترسره شول غیر قانوني وبلل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت د ابخازیا ټاکنې غندلي، هغه د نژادي تصفیه پوځي یرغل او د روسیې له لوري د دې سیمې د نیولو د قانوني کولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړیوالو قوانینو پر اساس په اشغالي سیمو کې تشپنامه انتخابات یا ټول پوښتنه غیر قانوني دي او قانوني نتیجې هم نه لري. د ابخازیا پارلمان 15 چوکۍ لري او په انتخاباتو کې د څلورو ګوندونو 120 کاندیدانو ځانونه کاندید کړي دي. د ابخازیا چارواکي وایي چې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 50% و.
خبرونه ملزاده رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته دی. د شغل اتمر د دفتر ویاند د سفر د جزئیاتو په اړه وایي
د سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر د درګرۍ سره د مبارزې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو ارتباط خبرې وکړي.
په داس حال کې چې پر سردار محمد داود خان روختون د برید پاړه څېړنې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي پر سردار داود خان روختون د برید مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي. د بلخ د ولی عطا محمد نور څرګندونه به هم واوري چې وایي لولسمشر سره خبري روانې دي او پایلې به ډېر ژر اعلان شي. بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسې د بایومټریک کېدو په اړه یې لوی بهرنۍ کمپنۍ سره خبري روانې دي. دغه کمیسیون وایاند وایي
دغه پروسه په بایومیټریک سیستم باندې شي انشاءالله چې د درې څلور میاشتې کې موږ په ټایم لاین رامخته کیږي او دا رقم ته په مالي لګښت کې به هم ډېر تفاوت راشي.
دا او نور راپورونه هم ستاسو په دوه هم نیمای کې یو کلی زر ژغونه او ترڅنګ د شو زونیس پروګرام نیمه نړۍ اوریدلی سي را سره پاتې سي. سمجاخله ازادي رادیو اوري ورزو د خبرونې لمړني مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې شغل اتمر به په دې سفر کې له روسي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت، دوړخي زاړیکو او د ترهګری سره د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي. د نړیوالو چار کارپوهان د مسکو او کابل ترمنځ د موجوده شکونو د ختمولو او افغان ځواکونو ته د مرستو د جلب په خاطر د سفر مهم ګڼي. نور جزئیات یوسف ستران تکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې کابل او مسکو به د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا د افغانستان د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي وغږیږي. د یاد شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ وایي ټاکل شوي چې له همدې امله د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو درې ورځني سفر مسکو ته ولاړ شي. ښاغلی غورزنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا سفر د روسیې د ملي امنیت د سلاکار په بلنه د روانې مارچ میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي.
لړ کې به ښاغلی اتمر له خپل روسي سیال ښاغلي نیکولای پیټروشوف، د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي سرګی لاوروف، دفاع وزیر ښاغلي سرګی شویګو سره د ترهګرۍ سره د مبارزې افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو ارتباط خبرې وکړي.
دا روسیې ته د ښاغلي اتمر دریم سفر دی. خو د ملي امنیت شورا د دفتر د معلوماتو له مخې د سیمه ییزې اجماع په چوکاټ کې ښاغلي اتمر تر اوسه د روسیې تر څنګ هندوستان، ایران، ازربایجان، تاجکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو ته تر ټولو ډیر سفرونه کړي دي. مسکو ته د ښاغلي اتمر دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې له دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې د همکاریو په اړه ویل شوي او هغو هیواد په افغانستان کې د داعش د حضور، د کوکنارو په کر او د مخدره موادو په تولید بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. کڅام افغان لوري د خپل ځواکونو د تجهیز په برخه کې د روسیې د مرستو هیله څرګنده کړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د ملي امنیت سلاکار به په دغه سفر کې یو ځل بیا په دغو موضوعاتو وغږیږي. تواب غورزنګ وایي چې د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نظامي او امنیتي همکاریو موضوعات هم شامل دي، خو په دې اړه له لیدنو مخکې څه ویل له وخته مخکې ګڼي. مسکو تیر کال افغان حکومت ته 10,000 میله کلاشنکوپونه سپارلي او د نورو ژمنو لپاره یې هم ټټر وهلی دی. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم مسکو ته د افغان پلاوی دا سفر مهم ګڼي. وایي افغان چارواکي باید روسي چارواکو ته د نوموړي هیواد په وړاندې د افغان خاورې د نه استفادې ډاډ ورکړي.
د روسانو سره تعامل مهم دی او په عین وخت کې د روسانو سره نه تفاهم د افغانستان پر مسایلو کې د لا وخامت د ایجاد او د پیدا کېدو سبب ګرځېدلی شي. په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سیاسي رهبري داسې ظریف سیاست ونه ګاري چې که چېرته موږ د روسانو له حکمت او د هغوی له ګټو مستفید کېدای نه شو، حتی اقل د هغوی له ضرر په امان شو، نو دا به زموږ لپاره جبران پذیر اړخونه ولري.
هغه وایي فعاله ډیپلوماسي او پیاوړی دریځ کولی شي روسیا د افغان ځواکونو سره همکاریو ته لیواله او د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي شکونه ختم کړي. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس بیا وایي مسکو د دوی پر وړاندې د افغانستان د خاورې په استفادې او کابل بیا د طالبانو سره د هغه هیواد په مرستو ګیله مند دی. نوموړی له دې امله اندېښنه لري چې د افغان او روسیې چارواکو ترمنځ اړیکې د دې پر ځای چې وضعیت سم لوري ته بوزي ممکن د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای پر سردار محمد داود خان روختون د بریټ مسولیت طالبانو ته متوجه کیږي. شغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان د ټولو ډلو لپاره د ترهګریزو بریدونو زمینه برابروي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روختون د بریټ په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې شي. محمد حدیث پردیس په اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای پر سردار محمد داود خان روختون جنایتکارانه برید د دهشت عمق او ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو ته بې باوري خي. خاغلی عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه برید کې تر ډیره ټپیان په نخښه شوې دي. د نوموړي په خبره د یاد برید مسولیت طالبان او هغوی ته چې له طالبانو ملاتړ کوي متوجه کیږي، ځکه چې د ترهګریزو بریدونو لپاره طالبانو زمينه برابره کړې ده.
ګروهای دهشتګر به نامه مختلف متاسفانه در افغانستان فعالیت دارن.
د وی هیواد کې ترهګریزی ډلې په بیلابیلو نمونو فعالیت کوي، خو د بریټ اصلي مسولیت طالبانو ته متوجه کیږي چې ټولو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت زمينه برابره کړي او په ورته وخت کې هغوی ته متوجه کیږي چې له طالبانو ملاتړ کوي. یو شمیر انتحاری حمله کوونکو د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه برید کې 9 تنه ووژل شول او 3 نور ټپیان شول، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر 1 تنه او د ټپیانو شمیر 4 تنه ښودلی دی. د دغه حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش پر ځان منلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون برید کیږي، بلکې تر دې دمخه په 1499 لمریز کال کې هم پر دغه روختون بریچ شوی و چې په کې شپږ تنه وژل شوی و او درویش نور ټپین شوی و. له دې خونړۍ پېښه وروسته افغان حکومت ویل چې د بریچ په اړه به هر اړخیزې څېړنې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څېړنو کې پرمختګ شوی خو د دغه لړۍ تر بشپړېدو وړاندې جزئیات نشي شریکولی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې حمله کوونکي څنګه روغتون ته ننوتي او څرنګه چاودیدونکي مواد روغتون ته لیږدولي په دې اړه ګڼې پوښتنې موجودې دي. خو ښاغلی وزیر وایي په سردار محمد داود خان روغتون کې ځینې کسان له حمله کوونکو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. سیاسي کارپوه بشیر پیژن وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ حملې په څیر د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په دغه برید کې ښکیل کسان اشد د مجازات شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو کولای سی ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 په ټول افغانستان کې واوري. او که د انټرنیټ د اسانتیا لري نو کولای سی زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او مطالب مو ولولي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. ورزو د افغانستان شمال ته د بلخ والی عطا محمد نور وایي د جمعیت ګوند په استازیتوب له ولسمشر مانی سره خبري روانې دي او پایله به یې د پوینا ډیر ژر اعلان سي. دی وایي د جمعیت ګوند طرفدارانو د حقونو په اړه به لازم اقدامات وکړي. دا چې دا څرګندونه چیرې سوي دي زموږ همکار مجیب رحمان حبیب زیم د وسره سره د ټلیفون پر کښې دی. حبیب زیب که زما آواز اوري نو تاسو دوستانو ته معلومات ورکړئ چې ښاغلی نور دا څرګندونه څه وخت کړي دي او چیرې او نور جزئیات یې څه دي؟
مننه کوم ودان ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ټول اوریدونکو ته. د څنګه څنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده د بلخ والی عطا محمد نور د جمهوري ریاست لمانۍ سره د خپلو خبرو فاترو له دوام څخه خبر ورکړ او وی وایي چې دا خبره به ډېر ژر پایلې اعلان شي. د څرګندونې په بلخ ولایت کې د مارشال محمد قسیم فهیم د وفات په غونډه کې ترسره کړلې. ښاغلی نور دا هم وویل چې دا خبرې اترې د جمعیت ګوند په استازیتوب له حق سره دوام لري او اساسي هدف یې دا دی چې د جمعیت ګوند د پلویانو او غړو سیاسي حقونه تامین کړي. د بلخ والی د یادو خبرو اترو د ترسره کولو وویل چې د نتیجه یې دا ده چې دوی کولای شي هغه سیاسي حقوق چې دوی لري هغه ترلاسه کړي. او ده د اجرایه ریاست مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په دې تورن کړ چې د خپل سیاسي موقف او شخصي ګټو د ساتلو په خاطر د معاملې ترسره کولو په حال کې دی او ده هڅه کوي تر څو د جمعیت ګوند د سرانو او د جمهوري ریاست ترمنځ د خبرو اترو خنډ شي. بله
بله ډیر مننه کوم مجیب رحمان حبیب زی ول بلخ ولایت خیر مر سره خبرې کوله. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه د بایومیټریک کېدو په اړه یې له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره خبرې روانې دي. د دې کمیسیون وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه به د شفافیت په برخه کې ګټوره ثابته سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه او کارپوهان که څه هم په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده ګټوره بولي خو وایي له ډاډمن امنیت پرته د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري. اکرام الله اکرام نور حاله کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تمه لري چې د انتخاباتي سیستم د بایومیټریک کېدو په تړاو له یوې بهرنۍ کمپنۍ سمارټ میټیک سره خبرې به د روانې اونۍ تر پایه یوه مثبته نتیجه ورکړي. د دې کمیسون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه به د شفافیت د انتخاباتو پر وخت ترسره کېدو او د خلکو د باور د ترلاسه کولو په برخه کې خورا ګټوره تمامه شي.
دغه پروسه په بایومیټریک سیستم باندې شي انشاءالله چې د درې څلور میاشتې څنګه ټایم لاین را مخته کیږي دا رقم ته په مالی لګښت کې به هم ډېر تفاوت راشي ځکه چې مونږ به هغه په بهر کې د انتخاباتو حساسو پاڼو ته چې د رایې ورکولو لپاره چاپېدلې هغو ته به اړتیا نه لیدل کېږي همدا رقم ته به د تکرار د رایو نه جلوګیري سکرین او ډېرې فواید لري که چېرته د کمپنۍ سره توافق ته مونږ ورسېږو دولت دا رقم تر کمیسیون هم مسلم ده چې راتلونکي ټاکنې د ټکنالوژۍ څخه په استفادې ترسره شي تر څو هغه ستونزې چې په مخکنیو انتخاباتو کې وجود درلوده د هغو ستونزو څخه مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستنې ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله ویلي دولت د شفاف او پر وخت انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی او له همدې امله غواړي چې راتلونکي ټاکنې د عصري ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستنې ترسره شي. د ښاغلي عبدالله په وینا افغان دولت هڅه کوي چې د نوي سیستم په رامنځته کېدو سره راتلونکي هر ډول انتخابات هم بنسټیز کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه که څه هم په انتخاباتو کې د نوي ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې هرکلی کوي خو وایي د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید دا ټکنالوژي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په واک کې ورکړل شي. فیفا یا د انتخاباتو د سار د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه مالکیت ډېر مهمه ده چې باید د خپل کمیسون سره او د افغانستان د دولت سره باید موجود وي، نه دا چې باید موږ تاسو ته په اجرایي شکل باندې کمپنۍ ته ورکړل شي او باید تدریج سره په ډېر دقت او سنجش سره موږ کاراکراتو لپاره دغه سیستم پر عصري کړو او ټکنالوژي باندې سمبال کړو.
ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له سمارټ میټیک بهرنۍ کمپنۍ سره تر هوکړې وروسته به د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید د 1409 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وي خو نامنی او انتخاباتي اصلاحات د دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر او د ملي صوبا ټولنې مشر ضیاء الحق امرخیل که هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوي ټکنالوژۍ په ښېګڼو ټینګار کوي خو وایي دولت باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت ټینګ کړي
تر څو چې امن موجود نه وي که هر سیستم د کاغذ په مخ باندې منګرا وړو او هلته امن نه وي په ساحه کې زورداران وي یا قمندانان وي یا امنیتي نهادونو کې هغه تېرې چې ګمارل شوي دي هغه تعهد ونه لري نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازې توګه باندې نشي کولای دغه درون بار تر منزله ورسوي. دا
ښاغلی امرخیل په دې باور دی چې د انتخاباتو د کمپیوټري کولو کار باید د اداري پروسیجر له مخې داسې یوې کمپنۍ ته ورکړل شي چې د انتخاباتو کمیسیون ته ښه او مؤثر خدمتونه وړاندې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
او سمورځو ولایتونو ته په د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې عملیات سره ډول روان دي. که څه هم د میوند ولس په نوم دغه عملیات اونۍ وړاندې پیل شوی دي خو خلک وایي ډیر پرمختګ نه لري. د هلمند چارواکي وایي د ملکي او نظامي تلفاتو د مخنیوي په خاطر نه غواړي عملیاتو کې عجله وکړي. زموږ همکار محمد الیاس دایی د دغه عملیات په اړه راپور جوړ کړی دی چې د ډزو په ژغونو باندې پیلېږي.
یو ملکی موټر لیدل کیږم چانجر ته غزیدلی سړک له پوچکونو شګو او لوی ډبرو ډاک دی. لورانو داسې ښکاري چې د تیرو شپږو میاشتو تودې جګړې دلته ژوند او کاروبار ناممکن کړی وو. د دریم امنیتي او زیاغه سیمې چې د جنگ لومړۍ کرښې وې اوس آرامې دي او هغه خال خال ډزې هم نسته چې افغان ځواکونو او وسلوالو په عادي ورځو کې د غزو او ترکشونو څخه پر یو او بل کولې. د عملیاتو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه معلومات خورا کم دي ځکه نو موږ د خپل شخصي موټر په واسطه د نادلي ګروپ شاش ته پر غزیدلي خامه سړک د جنگ لومړۍ کرښې ته ځو. سړک ته چیرمه د ډیرو کورونو دیوالونه نړېدلي دي، دروازې نه لري او په دیوالونو کې هر ځای د مرمیو ټپونه او د وسلوالو لخوا د ایستل سوو ترکشونو څخه د جګړې شدت او ډول تصور کیږي. کله د درنو او کله هم د سپوک وسلو ژغونه اوریدل کیږي. د کاري په نوم پوستې ته چیرمه په لوی باغ کې چې د ګروپ شش څلور لارې ته نږدې موقعیت لري د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دزې تبادله کیږي. که څه هم موږ د افغان ځواکونو تر هغه قرارګاه ځانونه ورسول چې د ځواکونو مشرانو او مسؤلینو پکې د عملیاتو څوک او اداره کوله، خو نه یې زموږ سره مرکه وکړه او نه یې هم د سیمې څخه د ویډیو د نیولو اجازه راکړه. د نادلي ولسوالۍ ګروپ شاش او لوی باغ سیمې شپږ میاشتې د وسلوالو تر ولکې لاندې وې، خو دا چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې وې نو اکثره مځکې شاړې پاتې دي. په کرل سوو ځینو مځکو کې غنم د کوکنارو په نسبت ډېر دي. د سیمې خلک د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي، خو د وسلوالو د رویې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم یې علي محمد دی و مرمۍ ورې ټکانم ستا موږ خپل مسلدا دی. اوس امنیت کې هیڅ خبره نشته او دغه د خلک اوس ټکانو د مشکل څخه خلاص دي. نوم یې ګل محمد دی. اوس دولت راغلی دی، اوس موږ په امنیت کې یو. اوله د طالبان سره قضاب اوس موږ خپل یو ورو په پولیسو کې دی. طالبان مو ډېر ځورولي، ډېر تکلیف یې راکړې دي، ورو ورو یې ټکول
د هلمند والی وند عمر ځواک وایي یوازې نادلینه په ګرمسیر ولسوالۍ او درې ممنیتي اوزې بولان کې هم عملیات روان دي، پرمختګ یې کړی دی او وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې د تېرې ورځې په جریان کې په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې په هوایی ځمکنیو عملیاتو کې چې په ندنی ولسوالۍ کې، ګرمسیر ولسوالۍ کې، مارجي ولسوالۍ کې، بشران منطقه کې، د بولان د دریمې اوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه ترسره شوي دي.
په ندلي کې د میوند ولس په نوم د پیل سو عملیاتو په لړ کې دواړو غاړو ته د ورته تلفاتو په اړه دقیق معلومات د رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه څلور پولیس ژوبل شوي او یو هم وژل شوی دی. خو دولت مقام د عملیاتو د پیل رئیس په خپلو بیلابیلو خبر پاڼو کې د وسلوالو د یو شمېر مشهور قمندانانو په شمول د لسګونو نورو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه د عملیاتو او د هغو په لړ کې دوی ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمود الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او زموږ ورزو د سوریې وضعیت ده. ملګری ملتونه وایي 2018 میلادي کال د سوریې د کوچنیانو لپاره تر ټولو بد کال و، ځکه د دغه هیواد په شپږ کلنه جګړه کې 6225 کوچنیان وژل شوي دي او 2 میلیونه نور د کډوالو په توګه له خراب وضعیت سره مخامخ دي. د همدې ادارې د مخکینی راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې هم 50% تلفات کوچنیانو ته اوښتي دي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزات راکوي.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور سو ویلي چې تیر کال د کوچنیانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، ځکه په ټوله سوریه کې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د یونیسف راپور وایي په سوریه کې د 2018 کال پر مهال 6225 کوچنیان وژل شوي دي او دغه کال یې په سوریه کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو بد کال بللی دی. د یونیسف راپور په داسې حال کې راغلی چې دوی ورځې مخکې د کورنۍ جګړې 6 کاله پوره سول او په 2011 کال کې پیل شوې وه، کله چې د بشار اسد پر ضد لاریونونه پیل شول. د اټکل له مخې 300,000 کسان په دغه جګړه کې وژل شوي او میلیونونه نور له خپلو کورو تېښتې ته اړ شوي دي. دغه جګړې په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران رامنځته کړ. یونیسف شاوخوا دوې اونۍ مخکې د افغانستان په اړه هم راپور خپور کړ چې له مخې د افغانستان په جګړه کې 50% کوچنیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او په چاودنو کې 40% کوچنیان قرباني سوي دي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د بشار اسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کوي، خو روسیه او ایران د بشار اسد ملاتړ کوي. په دغه جګړه کې د داعش جنګیالیو لاس هم دی چې د ټولو خواوو له مخالفت سره مخ مخدی. د منځنی ختیځ لپاره د یونیسف رئیس ګیرت کاپایلار یاوایی کوچنیانو ته په بې ساري ډول زیان رسیدلی دی. میلیونونه کوچنیان په سوریه کې هره ورځ تر حملو لاندې راځي او ژوند یې د تل لپاره تغییر کوي. د یونیسف د راپور له مخې په 2015 کال کې په سوریه کې 255 کوچنیان وژل شوي وو، چې د 2018 کال کې د تلفاتو شمیر 40% زیاتوالی شي. راپور وایي په سوریه کې ډیری کوچنیان مستقیما وژل شوي، خو ډیری یې ډاکټر او نورو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله مړه شوي دي. یونیسف تایید کړی چې 2500 کوچنیان په جګړه کې د برخه اخیستلو په مقصد استخدام سوي وو چې دا شمیر د 2015 کال په پرتله دوه ځلې زیاتوالی شي. یونیسف خبرداری ورکړی چې ټولنیز او روغتیایي اسانتیاوې مخ پر کمېدو دي او له دې کبله ی کوچنیان مزدوری، جګړې او تر قانوني سین مخکې واده کولو ته اړ کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دستانو او د ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او مطالب او راپورونه مو ولولئ. 2:30 سوې له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د بلخ والی لدی عمل لخپلو پلویانو بخښنه وغوښته چې په انتخاباتو کې د اجرایي رئیس عبدالله ملاتړ کړی و. اتا محمد نور نن په بلخ کې وی غونډې ته وویل چې عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب لپاره د معاملې په لټه کې دی. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسؤلیت وسلوالو طالبانو ته متوجه دی. عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې رسنیو ته وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. د ملي امنیت شورا وایي حنیف اتمر به په دې سفر کې له خپل روسي سیال او ځینو نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو همکاریو وشخی شي. د هلمند چارواکي وایي چې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له زندان څخه 4 سیمه ییز پولیس او 20 ملکي وګړي خوشي کړي دي. ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغیزمن شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. ټاکل شوی ده چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر پر لسګونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یوه لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی. او د تاجکستان چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب کې وی پوځي محکمې ته نږدې په 14 کې یو تن وژل شوی دی.
مننه حسنت سروان. او اقتصادي خبرونه بل سحرګل امیرزینه وورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د ننګرهار ولایتي مسولین وایي د ترکیې هیواد په مالی مرسته د دغه ولایت کروندګرو ته د دوی د اقتصادي ژوند د ښه والي په هدف مسمیر بوټي او نیالګي ورکړل شول. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزل شوي بوټي او نیالګي په 2 کلونو کې حاصل ورکوي او په خبره یې چې د کروندګرو په اقتصادي ژوند به ښه اغېز وکړي. د خاغلی خوګیاڼي په وینا په دغه بوټو او نیالګیو کې د مڼو، مالټو او نور میوو بوټي شامل دي چې د پاللو وخت کم او ګټه یې تر نورو کرنیزو محصولاتو ډیره ده. د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې د چارمغزو یا غوزان 800 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی. د کونړ د کرنې او مالداری رئیس ناملا صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د چې په سګنی پسرلی کې د کونړ په څلور ولسوالیو کې د غوزانو نور درویش سرنیالګي کېنول شي. د خاغلی صافی په خبره د غوزانو نوی درویش سرنیالګي به د دې ولایت په دانګام، اسمار، وټاپور او مانګي ولسوالیو کې کېنول شي. د نوموړي په خبره د کونړ آب و هوا د غوزانو لپاره ډیره ښه ده او که خلک ورسره په ساتلو او پاللو کې لاس یو کړي نو کونړ به د غوزانو د صادراتو له مخې یو غنی ولایت وي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینې خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 9.5 کیلو بوجه پاکستانی وړه 1120 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه قزاقي وړه 1145 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بوره 2230 افغانۍ، یو درې نیمه بوجه وریجه 1400 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 613 افغانۍ. د ملتیا مننه.
له سحر ګل امیر دینه مننه کوز مخ خبرونه ادامه لري زموږ خلا زادي رادیو اوري.
هالو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وارد دوستانو خو تاسې دمګړې د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار ته وو د ماښام تر وو بجو پر خبرونه لري او پر انټرنیټ هم زموږ خبرونه تاسې په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د ژمنې سره سم د اونۍ زو خبرونه د خبرېدو وخت را ورسېدې. لمړی به یو کلی زر ژغونه ووري او ورپسې د شوزونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو کې
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې لړۍ څو کلی صحنه انتخاب کړي، هیله ده چې خوښ به مو شي.
ای نفسې، چې څه به ورته ویلې بیا؟
مهم مې ولېږو، احوال به راوړي. هر څه چې ویلې وي خبري به شو، خو فکر نه کوم چې
ته څنګه څه نوای زر لګتې.
که رښتیا را باندې وایې ګل پرې، دا خبرې ما ځوروي چې ځینو نارینهوو ته ښځې دومره بې واکه ښکاري او ښځې خپل حق له هغو نارینهوو نه په جیره غواړي. هو زر لګتې، رښتیا وایې، ځینې نارینه ښځو ته هېڅ وخت نه ورکوي. د ښځو د ژوند هره فیصله پخپله کوي پرته له دې چې له هغوی سره مشوره وکړي.
چې دا مهم څه شو؟ ولې رانغې؟ ښځې ری به درته نه لري ځکه رانغې.
نه خدای دې نه کوي، داسې مه وایه زر لښتې.
ښه، راځئ منګي به ډک کړو، تر هغې وخته به مهم هم راسي. هو ښه خبره ده، راځئ.
ګل پرې، په دې رقم منګي ډکول به دې ماښام شي.
هغه دی مهم راغې.
ترورې دی که بد
زر لښتې، ترورې تا ته یې نه وایم.
ښه ښه، محبه زویه، ووایه هر چا ته یې چې وایې. مشرانو څه وویل؟ شورا یې ومنله که نه؟
هو ووایه، څه یې ویل؟ اول مې زیری راکه، بیا یې درته وایم. خوش خوی نه درته وایم.
ښه ښه، ورکه ګل پرې، د ټکرې په پیڅکه کې دې څه غوټه کړې دي؟
کورت دي دغه دې واخله، اوس نه ووایه. هله
هو زه ښه ووایه زویا، ته خو دومره شوخ نه وې.
ښه ووایم خو له خوشحالۍ نه ځان اوبو ته وانهچوی.
څه یعنې منلې ده؟ سمه خبره وکړه لاله.
هو د ملک صاحب خبره مې واورېده، ویل یې چې شورا دې جوړه شي.
خدایه
شکر ښه ځکه شو چې ویې منله. وی وی تا سره په خبره شو ماله چې منګی مې رانه اوبه یوړ.
پام کوه چې پښه دې ونه ښویېږي ګل پرې، اوس تا اوبه یو نیسي.
صحیح ده وروره، ښه شو چې کلیوالو د شورا جوړول دې سره ومنل.
ولی جانه، ښه خبره باید ومنل شي، مو خو د چا په تاوان خبره نه ده کړې.
یاره که زما په زړه اوسي که نه، زه خو همدا اوس هم د شورا په جوړولو د سره راضي نه یم.
هغه دي مولوي صاحب او اکرم خان هم راغلل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
ځوانانو بیا څنګه سره راټول شوي؟ لکه چې پر خپله خبره پښیمانه شوې یاستئ که څنګه؟
نه نه مولوی صاحب، ولې به پښیمانه کیږو؟
مولوی صاحب پښیمانېدل چیرته دي؟ دا خو داسې خلک دي چې خپله خبره په نورو مني، که دې خوښه یي او که نه یي.
نه موږ خو خدای مکه په چا د شورا جوړول جبري نه دي منلي.
دلاور خانه، تا هم زما په شان د شورا جوړول په خپل زړه نه دي منلي. نورو کلیوالو چې ومنل بس موږ هم ورسره ومنل. مونږ خوشحاله کیږو چې زمونږ کلي ته کومک وشي.
کور مو ودان، همدا چې د نورو خبرو ته مو ارزښت ورکړ، دام ښه خبره ده، ځکه چې زمونږ ډیرو کلیوالو د شورا جوړول ومنل.
او دا مونږ چې خوښ نه یو نو د دې پروا څوک نه کوي؟ ها،
تاسو ولې خوښ نه یې؟ که د شورا جوړول ناروا کار وای چا ورسره نه منله؟ په اسلام کې د شورا او مشورې په اړه ویل شوي، یعنی مسلمانانو ته په خپلو کې د مشورې امر شوی.
دلاور خانه، مولوی صاحب چې ورسره ومنله مونږ یې باید ومنو.
شورا که جوړیږي د ستونزو د هوارولو لپاره به جوړیږي، کنه بل کوم هدف خو نه لري.
او مولوی صاحب، همدا کوم قانون چې د سیمه ییزو شوراګانو د جوړېدو دپاره سته، هدف یې د خلکو د ستونزو هوارول او له ټولنې سره مرسته کول دي.
ښه ښه، او دا چې وایي ښځې دې پکې وي نو دې ته څه اړتیا ده؟
دلاور خانه، کله چې ټولنه یاده شوه نو په ټولنه کې یوازې نارینه ژوند نه کوي، ښځې د ټولنې لویه او نیمه برخه ده. ته څنګه داسې خبرې کوې؟ ګورئ ورونو، د اسلامي شریعت د احکامو په اساس هیڅوک هم حق نه لري چې د ښځو له حقوقو نه سترګې پټې کړي، خو دا چې تر ننه د ښځو پر حقوقو تیری کیږي هماغه د جهالت د دورې میراث پاتې دی.
د جمیل پلاره چای دې سرور شو، څه چورت وهي؟
ښه دا د څکم.
جمیله زویا، ته خو مې یوه خبره وکړه چې راغلی یم دا کتاب د مخې ته نیولی.
مورې، ستاسو مجلس تود و، بس ما هم له موقع استفاده وکړه، د کتاب څو پاڼې مې ولوستلې.
دا څنګه کتاب دی؟
د شورا جوړولو پاک له معلومات پکې دي.
جمیله زویا، اوس به د زړه ښه بېغمه شوی وي، ټول کلي د شورا جوړول ومنل.
پلاره، اوږې به مې هغه وخت سپکې شي چې شورا له خیره سره جوړه شي، تر اوسه خو موږ په خپلو کې سره جوړ نه یو.
نو زویا، دا خو وړه خبره نه وه چې په یو ساعت کې ومنل شي، دومره لوی بدلون خو په اسانه نه راځي کنه.
هو رښتیا وایه د جمیل پلاره، خو خدای مې د جمیل زوی ته له جمله ځوانانو سره اوږد ژوند ورکړي، که دوی له خیره به له دې کلي نه ښار جوړ کړي.
په دې خبره کې خو شک نشته د جمیل مورې. اوس د دې خبرې ته چورت وړی یم چې د شورا جوړېدل خو قبول شوه، د ښځو خبره به څنګه شي؟
د جمیل پلاره، اوس به ته کومه خبره پکې را پیدا کوې؟
ښه وبخه پلاره، څه دې ویل خبره دې پاتې شوه.
زویا، کلیوالو خو د شورا جوړول د سره ومنل، چا په ښه زړه او چا په مات زړه. اوس څه فکر کوې چې څوک به د خپل کور ښځو ته اجازه ورکړي چې شورا ته ځان کاندید کړي؟
پلاره، ولې به یې نه پرېږدي؟ ښځې به د شورا رئیس او نور غړي لري، انتخابات به ورته کیږي.
دا خو سمه ده زویا، اول ته زر لخته پرېږدې چې شورا ته لاړه شي.
هو پلاره، موږ نورو ته وایو چې ښځې د شورا کې برخه ولري، بیا که خپلې ښځې پرېنږدو سم کار نه دی. که ستاسو هم خوښه وي زر لخته دې ځان کاندید کړي.
یاره نه پوهېږم، ته په دلاور خان دومره اعتبار لري چې ښځه به شورا ته پرېږدي یا هغه ته ورته نور کسان؟
خوښه یې چې پرېږدي یې که نه، زموږ په کلي کې ډېرې تکړه ښځې شته چې د شورا له لارې د کلي ښځو ته خدمت وکړي.
زرلښتې لورې، پوه نه شوې چې په نارینهوو کې به څوک د شورا رئیس شوی وي؟
حجرې ترورې، خبره نه یې، ملک کاکا مې د شورا رئیس شوی.
رښتیا؟ د کلي ملک خو یې رئیس هم شوی، مبارک دی شه.
ټوکې خو به نه کوئ؟
نه نه، ټوکې نه دي. د جومات تر شا او مکتب کې لستونه بند شوي، ما خپله وکتل.
هو داسې حال و پی چې هر چا خپل نوم لټو. خو پلاره، د کلي ملک یې داسې ملک چې کلیوال ډېر درنه خوشحاله دي، ځکه خو یې رایې هم ډېرې درکړي.
هو رښتیا خبره همدا ده. حجرې ترورې، په ملک کاکا مو لږ نقلم ونشیندل.
دا خبرې پرېږده لورې، دا د ښځې ستا نه مې ګورښه شوه، دا نقل خو به تا راباندې شیندلې.
هغه هم پردی نه ده، انګور مې ده.
دا دی مبارک دی وي. ملک کاکا، ودې نه ویل چې د نارینهوو د شورا خزانه دار معاون او منشي څوک څوک شو؟
زر لخت انګورې، نثار هم ستا په شان معاون شو، صابر خزانه دار او سیجان هم منشي انتخاب شو.
ښه ښه، نثار معاون شو؟
نثار هم ښه سړی دی، پرې خوشحاله شوم.
زر لخت لورې، څنګه ناستې؟ ټولګي ته نه ځې؟ او که نوره نو معاونه شوې درس نه ورکوې؟
نه نه دا خو معاونیت دی، ټولګی مې په ریاست هم نه ورکوم.
ښه نو ورشه کنه، ساعت نه وینې چې څو بجې دي؟
دا دی ځم، مالې صبر چې په هر څه ځان خبر کړم، چې اوس بیا ټولې پوښتنې کوي مانه. السلام علیکم، په خیر راغلی. زلختی اجرت ورته شو؟
دا دی راغلم شفیقی، ښه زیری م درته لرم.
خدا به نه وایې چې بیبي ترور نه ده رئیسه شوې.
بیبي ترورې څنګه په ځان ډاډه یې لکه چې خبره شوې چې ریاست دې ګټلی؟
زرلښتې رښتیا وایې؟ مبارک.
هو رښتیا وایم شفیقې. ښهسو بیبي ترور مو مشره وه، اوس مو نو د شورا مشره شوه، او دا هم رښتیا وایم زه یې معاونه یم.
ښه ښه، شکر کوم لورې درباندې ته معاونه شوې.
ښه خزانه داره، او منشي څوک دی؟ ټول درته وایم، غوږ ونیسئ، بیبي ترور رئیسه. خدیجه خزانه داره. نفیسه منشی.
ډیر مبارک دی.
او زه زرلښته معاونه.
خدیجه او نفیسه تر اوسه نه دي راغلي، چې دا خبره یې اورېدلې وای له خوشحالۍ نه به الوتې وای.
صبر چې د نارینه او د شورا هم درته ووایم.
ووایه هغوی که څوک رئیس شوي لورې.
رئیس نه، ټولې درته وایم.
ووایه ووایه کنه.
ملک صاحب نواب زما خسر جان د شورا رئیس.
ډېر ښه.
نثار د ګلجارې ترور زوی معاون. صابر د ګلالۍ پلار خزانه دار. او سعید د سکنې خاوند منشي.
ډېر ښه.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زر غږونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید. هیله ده چې خوښ شوي به مو وي. تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. خپل نظرونه وړاندیزونه راسره شریک کړئ. ستاسو نظرونه زموږ لپاره ارزښتمن دي. ستاسو د نظرونو، وړاندیزونو او نیوکو په رڼا کې به یو کلی زر غږونه نور هم پسې ښکلی او خوندور کړو. درنو اوریدونکو، مهربانی وکړئ 0 و 0 شپږ 0 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. روان خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې وروستیو کې له کوره دنجونو او میرمنو د تېښتې پیښې زیات شوې دي او عوامل څه دي؟
پلار مې را باندې ظلم کوله، ته کو بلند دا ټول ځان مې ویره، بیا د یو الګ سره ته فرار مې وکړو.
او څنګه د میرمنو او نجونو د دا ډول تېښتو مخه نیول کېدای شي؟ آیا له قانوني اړخه دا موضوع جرم ګڼل کیږي او کنه؟ زه مسوده نیازی یم، هیله ده تر پای را سره ملوسی.
هغه شخص چې خزه د واده په منصور یا بهانه وپلوري یا یو پیری یا په هغه کې وساتت وکړي، له حوالو سره سم په وګده حبس چې لاسو کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، روان کال د خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو راپور کې ویلي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی اته په سلو کې زیات شوی چې یوازې په دې کمیسون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 5515 پیښې ثبت شوي چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی دي او له کوره د تېښتې پیښې هم پکې شاملې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د سیمایز دفتر د خزو د ملاتړ د برخې مشره مسکا قدیری هم دا تاییدوي چې سکه لکوره د خزو د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي.
فرار از منزل چتر شاز ولایت بودم.
لکوره د تېښتې ډېرې پیښې په ولایتونو کې تر سترګو کیږي. هغه ارقام چې دروان کال د اتو میاشتو دي او زموږ په دفتر کې ثبت شوي دي، لکوره د تېښتې 28 پیښې دي. دا چې زموږ په ولایتي دفترونو کې څومره دا ډول پیښې ثبت شوي هغه ماته نه دي معلوم. مې زه فکر کوم لکوره د تېښتې پیښې ډېرې زیاتې دي، خو ډېری یې د کورنیو او سیمو د مخابرو په منځ کې حلیږي او تر موږ نه رارسیږي. په دې اساس زه تاسې ته ویلی شم چې په 1995 کال کې لکوره د ښځو تېښته د ډېرېدو په حال کې ده.
قضایي فرض منزل در سال 95 رو به افزایش بوده.
د ښځو چارو وزارت د حمایوي مرکزونو د مشرې نازی فیضی په وینا له میرمنو سره کورنۍ تاوتریخوالی، ناوړه چلند او غلط دود او دستور د دې باعث شوی چې له کوره د تېښتې پیښې لا ډېرې شي.
په
دې وروستیو وختونو کې له کوره د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي. یوازې په کابل کې زموږ په حمایوي مرکزونو کې د تېښتې 14 پیښې ثبت شوې دي چې دا نسبي امار دی او په ولایتونو کې شاید دا ډول پیښې ډېرې وي. مختلف عوامل د دې باعث شوي چې له دې جملې څخه کورنۍ تاوتریخوالی، په زور او واړه عمر کې د نجونو ودول، له کورنیو څخه د نجونو بې ځایه غوښتنې، په نجونو د ډېر ولور اخیستل او د تورته نور مسایل د دې باعث شوي چې له کوره د نجونو د تېښتې پیښې ډېرې شي.
جبر او زور زیاتی، په زور او واړه عمر کې ودونه، د زده کړو له حقه د نجونو محرومول، د پلار او خپلوانو له کوره د میرمنو منع کول، د لور او زوی ترمنځ توپیر کول، اقتصادي ستونزې او د تېښتې له عواقبو څخه ناخبري د دې باعث کیږي چې یو شمېر میرمنې او نجونې له کوره تېښتې ته اړ باسي. راځئ د دغو ښځو خبرو ته وغوږ شو چې د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې له کوره تښتېدلي اوس په زندان یا امن کورونو کې اوسیږي.
نومې نازنینا اتلس کلنه، زه د فرار منزلې یم. پلار مې را باندې ظلم کوه، لاته کو بلند دا ټول ځان مې ویره ډېره پتنګ کړمه. بیا د یو الګ سره مخامخ شوم، نو دې الګ سره دواړو جوړه وکړه، نو ایسته فرار مې وکړه.
خوان مې موتاد دی، تل به یې په کور کې پوډر او چرس کول، چاړه به یې سر لاندې یخې وه، ما ته به یې ویل وژنم دی، ډېره به یې وهلم، خو ما دا هر څه زغمل. کله به مې چې خاوند په کور کې نه و، لیوره به مې په بد نظر راته کتل، ویل یې خیر دی چې میړه دې نشته، زه خو یم. په همدې خاطر مجبوره شوم او له کوره وتښتېدم.
زمانو فاطمه ده، په ما متر ډیره سختی کوله، د سی واخره تر می زباخت بوتلم، تر زما قچغبر او کول می را باندې ستل دي چې بل تر می راونی وو، د سی ورځ راغله چې غړی سر کړی زما په خپو یا چول پلاستیک نه زما په خو اچول دي سوزولې. ما نور تعامل نه کو چې زما مل زما د دوی سره زندگی تباش ل دوی لر منار سختی وکړه چې خانی امن تر راغله. ما دلته د خورز زنه راغله، ما چې باغونه سختی خپل په خان خانوادي سره لیدل دم، زدلته د بده ورځ راغلم.
ځینو افغان کورنیو کې د میرمنو پر وړاندې ظلم او زور زیاتی دومره زیات وي چې میرمنې مجبوریږي د خپلو خپلوانو کورونو ته پناه یوسي. د همداسې میرمنو له ډلې څخه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسیدونکي ریزه ګله ده چې د خاوند او خسرګنۍ د نادودو له امله یې په پټه پلار کره وتښتېده، خو خاوند یې په دې جرم ترې پوزه غوڅه کړه چې ولې په پټه پلار کره تللی وه.
دا شپږ کاله چې زلوره وه، اخر کې پوړه د پر سر خپل د چچا کې سر اله زه د شپې د بالا راغورځېد، یو کته داسې اله واته ته د چا سر راغلی، ما زه په ویلا کې د چا سر اوازې وځې راړ، تا زه تبا ورځ وهلو ټکولې لې ته ولې ولاړې، ما زه ستا د لاسه ولاړ اسري چې تړلې بالا مکې خکړو دی درد یې کوی چې بالا سړي ټیک تر شا تړلې بالا خوښه دی چې فضې فریق.
خو پښتونه دا ده چې د شریعت له مخې له کوره تېښته څه حکم لري؟ په کوم شرایطو کې میرمن کولای شي له کوره وتښتي؟ دا کړنه جرم دی او کنه؟ او دا چې کای و میرمن د ظلم او زور زیاتی له امله د خپل محارم او خپلوانو کور ته لاړه شي، دا هم په تېښته کې حسابېږي او کنه؟ موږ دا موضوع د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلې ده.
اسلامی شریعت علما په دې باندې متفق دي چې یو میړوخه خزه بغیر جبر نه په خپل اختیار سره لکور نه تښتې دي میړل اجازه نه بغیر دا یقینا جرمی عمل ده. کچیرته یو خزه مجبوره وي یا جبران په دې باندې نکاح سوي وي یا دا خزه دې ته مجبوره سوي وي چې د ناوړه اعمالو ته مجبوره سوي په کورنۍ کې یا په دې باندې ظلم او ستم وي چې دې له وسنو اوچت وي او قران عظیم شان دا اجازه ورکړي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. څوک چې لوما که سی هغه کولی سی خپل غک پورته کی غک پورته کول او غک چتول دا جرمی عمل نه ده. دا د خپل نجات لپاره د خپل کورنۍ غړو کرا پناه وروړي د خپل خور د خپل ورور کرا د مور کرا د تر کرا د ماما کرا ادو کرا تک په هیڅ وجه سره جرمی عمل نه ده.
د استاد کوثر په خبرو کې مو واوریدل چې کای و میرمن د مجبوریت او ظلم څخه د خلاصون په خاطر لکور تختیدا جرمی عمل نه دی. خو دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې لکور څخه تخت جرم دی او کنه، د حقوقي چارو کارپوه استاد حمیره حقمل وای د افغانستان په قوانینو کې لکور تخت جرم نه دی ګڼل شوی، خو وروسته له تخت چې کوم جرمی عمل تر سره کیږي هغه په جرم کې حسابېږي.
په مجموع کې د افغانستان په قوانینو کې د کور نه تیښته جرم نه دی ګڼل شوی. یعنې پخپله تیښته د کور نه وتل دغه جرم نه دی، اما وروسته د هغو نه کیدلی شي چې بعضې داسې جرمي عمل ترسره شوي وي چې د هغو اعمالو د ترسره کېدو په خاطر دوی مثلا زندانی شي یا مجازات شي، او اکثرا بیا داسې برداشت کېږي چې دا نجلۍ چې د کور نه د تیښتې په وجه باندې دوی زندانی شوي.
زیاتره له کوره تښتېدلې ښځې له دې امله چې بې سواده دي او قانوني لارې چارې نه دي ورته معلومې له ناوړه پیښو سره مخ کیږي. له یوې خوا کورنۍ دغه ښځې د دود او دستور له مخې د خپلې سرچټۍ عامل بولي او د مرګ له ګواښ سره یې مخ کوي، او له بلې خوا ګڼې داسې ښځې د جرایمو په دام کې رانخلي او زندان ته اچول کیږي. دا چې له کوره د نجونو د تیښتې قضیې څومره عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع شوي دي او څومره دغه ډول قضیې څیړل شوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمي په اړه وایي. له کوره تیښته د تاوتریخوالي پر وړاندې یو ډول غبرګون دی چې د قربانی شوي شخص لخوا ترسره کیږي. د روان کال له پیله له کوره د تیښتې لس قضیې له مرګ سره ثبت شوي چې له دې جملې څخه دوه یې واده شوي مېرمنې وي چې اخلاقي جرمونه یې هم ترسره کړي وو چې دوسیه مو مربوطه زون ته واستوله. نورې یې ځوانې نجونې وي چې د واده په خاطر له کوره تښتېدلې وي. موږ د دوی قضیې وڅېړلې، د دوی کورنیو ته مو قناعت ورکړ او مثبتې نتیجې ته هم ورسېدو. خو د استاد حقمل په وینا ځینې کورنۍ د نجونو او مېرمنو په وړاندې له انساني کړنو لرې داسې ناوړه عمل ترسره کوي چې مېرمنې مجبوریږي له کوره وتښتي. استاد حقمل په دولت هم نیوکه کوي، وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ترسره کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي، خو د میرمنو د فرار پیښې چې جرم هم نه دی څیړل کیږي.
کله چې بیا یو نجلۍ د تیښتې عمل مثلا ترسره کړي، هغه بیا په شدیدترین شکل باندې مجازات کیږي. اکثرا پولیس او څارنوالي نه هغه میرمن چې فرار کا بیا دوسیه چې مثلا د دې سیړل کې د دوسیه په شایل کې لیو چې د کور نه د تخت دوسیه، یعنی قطعا ورته دوسیه باید ونه سیړل شي، اصلا باید تحویل ونه خستل شي، ځکه دغه عمل جرم نه دی. که چیرته فرار جرم ګڼل کیږي، خشونت او تاوتریخوالی ولې جرم نه ګڼل کیږي؟ ظلم ولې مثلا جرم نه ګڼل کیږي؟ متاسفانه چې په دې ټولنه کې هغه څه چې هغه د نارینه او په حاکمیت کې دي هغه کله او که جرم دی بیا هم برات اخلي او جرم نه ګڼل کیږي، او هغه یو عمل چې جرم نه دی اما یو ښځې د مجبوریت د لاسه ترسره کوي هغه بیا جرم ګڼل کیږي.
یو شمیر خلک او کورنۍ نیوکه کوي او وایي چې د امن کورونه او له ښځو څخه د ملاتړ یو شمیر ټولنې د دې بای شوي چې نجونو ته له کوره د تیښتې زمینه برابره کړي، او نجونې هم پرته له دې چې د تیښتې له پایلو ځانونه خبر کړي په ډیره وړه خبره له کوره تښتي. لکه څنګه چې وویل شول، هغه میرمنې چې د ظلم او زور زیاتي په پایله کې له کوره تښتي د افغانستان په قوانینو کې جرم نه دی ګڼل شوی، نو ولې د دا ډول پیښو قربانیان زندان ته اچول کیږي او یا یې قضیې څیړل کیږي؟ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمي وایي، موږ له کوره د تیښتې قضیې د جرمي دوسیو په څیر نه څیړو، بلکې د کورنیو ترمنځ منځګړیتوب او روغه جوړه کوو. میرمن رحیمي همدارنګه زیاتوي حمایوي مرکزونه د تیښتې هیڅ یوه قضیه له څیړنې پرته نه اخلي، او په هغه وخت کې یوه میرمن دغو مرکزونو ته ورتلی شي چې ژوند یې په خطر کې وي.
درست است که قضیه فرار از منزل جرم نیست.
سمه ده چې له کوره تیښته جرم نه ده. موږ هم هیڅ وخت له کوره د تیښتې پیښې د جرمي قضیو په څیر نه څیړو، بلکې له دا ډول پیښو سره د تاوتریخوالي د قربانیانو په څیر چلند کوو.
د دوی له کورنۍ سره خبرې کوو او دې ته یې راضي کوو چې له دا ډول قربانیانو سره ښه چلند وکړي. دا هغه ذهنیت دی چې له خلکو سره موجود دی، خو زما په نظر حمایوي مرکزونه هیڅ وخت د دې باعث شوي نه دي چې نجونو ته د تېښتې زمینه برابره کړي. حمایوي مرکزونو ته هغه میرمنې مراجعه کوي چې ډېر تاوتریخوالی ورسره شوی وي او ژوند ته یې خطر وي. حمایوي مرکزونه بل اصول او مقررات لري.
خاطر که مراکز مایوی هم از خود مقررات دارند.
درنو اوریدونکو، د نجونو تیښته په هغو کورنیو کې ډېره پیښیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پکې ډېر وي او نجونې داسې فکر کوي چې د ژوند د ستونزو د حل لپاره هیڅ خواخوږی نه لري. د روحي فشار او ستونزو څخه د خلاصون لپاره تیښته غوره لار ګڼي. خو هغه میرمنې چې له کوره تښتي ډېر کم شمېر ځان امن ځایونو ته رسولی شي او اکثریت یې له ناوړه برخلیک سره مخ کیږي، نو کورنیو ته لازمه ده چې له خپلو لورګانو سره تبعیضي چلند ونه کړي او هغه حقوق چې په اسلام او قانون کې ورکړل شوي په ښه ډول یې ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.